بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو حامد سیم وهاب میرمن فاطمی سره د نورو ملګرو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. خوږو دوستانو، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1444 هجري لمریز کال د غبرګولې یا جوزا د میاشتې اتمه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې له دوهمې او د 2015 میلادي کال د مئی له 9 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمیزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمیزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د ایران او افغانستان د ترانزیټ او سوداګرۍ د ودې په باب ده. ورپسې هم ستوري په لمن کې نومې لړۍ نننۍ نهمه برخه اورېدلی شي، او بیا هم د ایران د دیسفول خار د آزادۍ په اړه ځانګړی مطلب هم دراورو. د خبرونې په ورپسې برخو کې هم د مناجاتو یوه په زړه پورې برخه اورېدلی شي، او ورپسې هم د تلپاتې خوشبینو می لړۍ نننۍ برخه دراورو، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره اوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په ډاګه کړه له سوله ییزې اټومي انرژۍ هیڅکله لاس په سر نه کیږو. سعودي عربستان د ایران د ګاونډیتوب په سیاست کې ډیر مهم ځای لري. د انګلستان په یوه عدالت کې انګریز عسکرو په افغانستان کې د انساني وژنې په سیالۍ اعتراف وکړ، او په مراکش کې د لوی اختر د قربانۍ ذبح کول منع شول.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان د عمان له ټلویزیون چینل سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي د ایران اسلامي جمهوریت به هیڅکله د سولیز اټومي انرژۍ له کارولو لاس وانخلي. هغه دغه را زیاته کړې، موږ به هیڅکله د دې غوښتنې منلو ته غاړه کېنږدو چې د یورانیمو بډایول باید بند کړو. دا د ایران د اسلامي نظام یو ویاړ او هڅه ده. ډاکټر پزشکیان همدار ازویل کا امریکا غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې ایران اټومي وسله نه جوړوي، نو د ایران د باور او د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د فدوال له مخې ایران هیڅکله د اټومي وسلو د ترلاسه کولو په لټه کې نه دی. هغه د عمان د منځګړیتوب په اړه وویل، اسلامي انقلاب ستر لارښود تل د عمان د منځګړیتوب رول ستایلی دی. موږ د دغه منځګړیتوب له لارې خپلو موخو ته د رسېدو توان موندلی، او د عمان د سلطان او بهرنیو چارو وزیر له پراخو هلو ځلو مننه کوو.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په سعودي عربستان کې د امنیتي مامورانو په وسیله د یو ایراني وګړي د نیولو په خبرګون کې وویل، موږ له سعودي عربستان سره اړیکو ته په جدي توګه پاملرنه کوو، او د ایران د ګاونډیتوب سیاست چې له مخکې پیل شوی ډیر مهم دی. سعودي عربستان په دې سیاست کې مهم ځای لري، او موږ به د خپل ورورولۍ اړیکو ته دوام ورکړو او اجازت به ورنه کړو چې په دغو اړیکو کې کوم خنډ رامنځته شي. پارس ټوډی د ایرنا له قوله راپور ورکړی، عراق چې زیاته کړه په اوس وخت کې له سعودي عربستان سره اړیکې د یوې رامنځته شوې مسلې له امله جدي پاملرنې ته اړتیا لري. حجت الاسلام غلام رضا قاسمی د محفل ټلویزیونی پروګرام ویاندوی چې د سعودي عربستان د چارواکو پر ضد د یو انتقادي ویډیو ل خپرولو وروسته په مدینه منوره کې نیول شوی و. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په هڅو نن سهار یعنی پنجشنبه خوشی شو.
د ایران او روسیې د ګډو پروژو د بشپړولو چټکتیا اړینه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د لوړې شورا منشي علي اکبر احمدیان او د روسیې د ملي امنیت د لوړې شورا له منشي سرګی شویګو سره په مسکو کې په خپلې کتنې کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او د دواړو هیوادونو د ګډو پروژو پر چټک عملي کولو ټینګار وکړ. پارسوډي د ایران له کوله راپور ورکړی دی. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي اکبر احمدیان په دغې کتنې کې وویل د دوه اړخیزو تړونونو عملي کول دوامدارو تعقیبونو ته اړتیا لري او د دغو تړونونو په پلي کولو سره به د اقتصادي ملګرتیاو اندازه تر پام وړ پورې زیاته شي. علي احمدیان د خبرو اترو له لارې د مسلو د حل لپاره د ایران کلک هوډ ته په اشاره سره وویل ایران به د اټومي سونګو بډای کولو د پروسې د ساتنې او د سولې اټومي پوهې د کارونې په خپلو اصولو کې هیڅ کله شاته ګونه کړی. سرګی شویګو هم د ایران او روسیې ترمنځ د جامع ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو په اړه وویل دا تړون د سیاسي امنیتي اقتصادي کلتوري او ټولنیزو برخو کې د دوه اړخیزو ملګرتیاو د پراختیا لپاره قانوني بنسټ دی. د روسیې د فیډریشن د امنیت شورا منشي د سیمې د هیبدونو لخوا د سیمې د امنیت د ټینګښت پر اړتیا ټینګار وکړ او له سیمې د بهرنیو لوبغاړو مداخلت یې د سیمې د حکومتونو او ولسونو په تاوان وباله.
د افغانستان د طالبانو د حکومت د ویاندوی مرستیال حمدالله فطرت د روسیې د دفاع وزیر اندری بولوسوف د وروستیو خبرو په غبرګون کې چې ویلی وو په افغانستان کې سرزوري ډلې فعال دي وویل په افغانستان کې هیڅ سرزوري ډلې نشته او دا هیواد د خپلو ګاونډیانو لپاره ګواښ نه دی. هغه په خپل ایکس ټولنیزې پاڼې کې ولیکل په افغانستان کې د شلو سرزورو ډلو د شتون مفکوره د امریکایي نیواک پر مهال د استخباراتي موخو لپاره رامسته شوې وه. هیڅ څوک دې د افغانستان له اړخه د خطرې په اړه اندېښنه ونه لري. د روسیې دفاع وزیر ویلي وو چې په افغانستان کې له شلو زیاتې توندلارې ډلې له 15,000 غړیو سره فعال دي او دا ګواښ د منځنۍ آسیا هیوادونو امنیت ته متوجه دی. حمدالله فطره زیاته کړه چې طالبانو په افغانستان کې دایر سپلی او هیڅ ډلې ته به د وسلوالو فعالیتونو یا د نورو هیوادونو د ګواښلو اجازت ورنه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو استخباراتو مشر سرګی نارشینکین ویلی وو چې لویدیز په تیره بیا د ناټو غړي هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو د مخالفو ډلو د ملاتړ هڅه کوي او د دوی استخباراتي ادارې د حکومتي ضد ځواکونو د ملاتړ لارې لټوي.
دا خبرونه له تهران اوري. د انګلستان په یوې محکمې کې انګریز فوجیانو اعتراف کړی چې د افغانستان په 20 کلنې جګړې کې د عامو خلکو وژنه په داسې ډول کېدله چې ځینې انګریز عسکر د خلکو په وژلو روږدي شوي وو. پارسوډي راپور ورکړی. بی بی سی راپور ورکوي چې د انګلستان ځانګړو ځواکونو له کلونو چوپتیا وروسته د لومړي ځل لپاره اقرار کړی دی چې د دوی فوجیانو د افغانستان د جګړې پر مهال عام خلک په خوب کې وژلي او ماشومان یې پانسی کړی دي. د دغه راپور په اساس هغه انګریز عسکر چې د افغانستان په هلمند ولایت کې دیره وو د 300 عامو وګړو په شمول د ماشومانو په وژلو کې لاس درلوده. د دغو پانسی کونو زیاتره برخه شپې مهال او د خلکو د خوب په وخت سره شوې وه. د انګلستان پوځیانو په عامو خلکو باندې ول او په پوره ډول به یې په بې رحمۍ سره وژل او د دې لپاره چې دوی پوځیان ښکاره کړي د پیښې په ځای کې به یې د مړو تر څنګ وسله کېښودله. بی بی سی په خپل خبري سایټ کې لیکلي دي چې پر خلکو ډزې کول په یوې سیالۍ بدل شوي و. تر دې چې یو انګریز عسکر په شپږ میاشتني ماموریت کې 15 عام وګړي ووژل. انګلستان د امریکا یو ملګری هیواد و چې په افغانستان باندې د امریکا په برید کې ملاتړ کاوه. امریکا او ملګرو یې په 2000 لومړی کال کې لا تر هغه سره د مبارزې او د امنیت ټینګولو په پلمه پور افغانستان برید وکړ او د غی نیواګرې لخر کشه شخړې او د افغانستان د اقتصادي زیر بنایو ویجاړی رامنځته کړه. امریکایي نیواګرو فوجانو د شلو کلونو نیواک او ګڼو جنایتونو وروسته بلاخره د 2018 کال د اگست په وروستیو کې په سپینسترګیتوب او ماتې سره له افغانستانه ووتل، خو د دغه هیواد اړخونه خو د دغه نیواک اړخونه لا هم په دغه هیواد کې دوام لري.
د افغانستان کندهار او زابل ولایتونو ته ستانه شیو کډوالو ته د هستوګنو خارګوټو دوهمې برخې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. زموږ خبریال د صدای افغان خبری اژانس له قوله راپور ورکړی، د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت ریاست الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی د خار او کور جوړولو د برخې له سرپرست وزیر مولا حمدالله نعمانی په ملتیا د کندهار ولایت په دامن ولسوالۍ کې ستانه شویو کډوالو ته د استوګنې خارګوټې دوهمه برخې ګټې اخیستنې ته وسپارله. نوموړی په یاد خارګوټې کې جوړ شویو دستورو کې په خپل ویناو کې وویل، د دامن ستانه شویو کډوالو د استوګنې خارګوټې دوهمه برخې ته څه باندې 1500 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. ښاغلی حنفي وویل د خارګوټې به په ټولو اسانتیاو سنبال وي. هغه وویل د ستانه شویو کډوالو دایمي مېشتېده د سرپرست حکومت کاري لومړیتوب دی. د ریاست الوزرا اداري مرستیال همدارنګه په زابل ولایت کې ستانه شویو کډوالو ته د شیخ متی په نوم جوړ شوي استوګنیز خارګوټي دوهمه برخه څو ستانه شویو کډوالو ته د سندونو په ورکولو سره پرانسته. ملا عبدالسلام حنفي وویل د شیخ متی خارګوټي دوهمه برخې ته څه باندې 3300 جریبه ځمکې ځانګړې شوې ده. د نوموړي پر وینا هغه کورنۍ چې د ګمارل شوي ځانګړې کمیټې له لورې مستحق وګڼل شي په دغه خارګوټي کې به د استوګنې لپاره یوه نمره ځمکه ورکړل شي. په دې دستورو کې د خار او کور جوړولو سرپرست وزیر مولوي حمدالله نعماني ویل تر اوسه د هیواد په 15 ولایتونو کې ستانه شویو کډوالو ته د سرپناه په موخه خارګوټي ځانګړې شوي او عملا پکې د ځمکو د ویش لړۍ دوام لري.
په مراکش کې د قربانۍ حساب کول منع شول. زموږ خبریال راپور راکړ، د مراکش د اوقاف او اسلامي چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د وچکالۍ او د څارویو د شمیر د کمښت له امله به د 2015 کال د قربانۍ د اختر لپاره د قربانۍ حساب کول منع وي. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی، د شپږم محمد د امر له مخې دا پریکړه د وچکالۍ او د څارویو د کمښت له امله شوې ده. که څه هم دا خبر د اختر د دودونو پابند وو، د مراکشیانو لپاره حیرانوونکی دی، خو د چاپیریالي او اقتصادي ننګونو او د وچکالۍ له امله دا پریکړه اړینه وه. په تیرو درو لسیزو کې د باران 3.5% کمښت، د اوبو د سرچینو کمښت، د بندونو د اوبو د کچې خطرناک کمښت او د کرنې محصولاتو په تیره بیا د غلو 80% کمښت لامل شوی. شپږم محمد پریکړه کړې چې د خلکو په استازیتوب قرباني وکړي، د حکومتي مرستو، د څارویو د خوړو سبسیډي او د اوبو پر برابرولو سربیره د یو پسه قیمت له 4000 تر 5000 درهم او په ځینو سیمو کې تر 10000 درهم پورې رسیږي، چې د کم عاید لرونکو کورنیو لپاره دروند بار دی.
او یوې امریکایي ویبپاڼې لیکلي، اروپا د اټومي انرژي کارولو ته بیرته ورګرځي ځکه چې د دغه بار اعظم هیوادونه هڅه کوي د خپل انرژي خپلواکي او امنیت وساتي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت نوردون کو سم خپل سیاسي تبصره دراورو چې د ایران او افغانستان د ترانزیت او سوداګرۍ په وده کې د دوغارون سرحدي لارې د رول په اړه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د خراسان رضوي ولایت د نړیوالو ترانسپورتي شرکتونو د اتحادیې مشر د فعالو شرکتونو د شمیر زیاتوالي ته په اشاره سره د دوغارون سرحد د هیواد په ختیځ کې د اقتصادي مرکز په توګه مهم وباله او د ایران او افغانستان د سوداګرۍ په پراختیا کې په رول ټینګار وکړ. د ایران د خراسان رضوی د نړیوالو ترانسپورتي شرکتونو د ټولنې مشر احمد زمانیان د ایران د تایباد لاول سوال سره په کتنې کې دغه ولایت په نړیوال او ترانسپورتي فعالیتونو کې د پام وړ ودې خبر ورکړ او دغه راضي وویل په تیرو څلورو کلونو کې د دغه برخې فعالو شرکتونو شمیر لا 204 څخه تر 322 شرکتونو پورې لوړ شوې ده. دغه راز ویل دغه شرکتونو له 313 څخه زیات فعال غړي لري چې لا نیمایي زیات یې د تایباد او تربت جام ولسوالیو د لاریو چلون کړي. اوس مهال شاوخوا 12,000 ایرانی لاری د دغه شرکتونو تر پوښښ لاندې فعالیت کوي. خالی زمانیان د سرحدي اړیکو اهمیت په اشاره سره وویل د افغانستان د 400 لاریو په شمول 200 بهرنۍ لاری د خراسان رضوی د اتحادیې د غړیتوب په چوکاټ کې فعالیت کوي. دا موضوع د خراسان رضوی د سیمیز ترانسپورتي چینل ځانګړې اهمیت ښیي. هغه په اسلام کلا او هرات ګمرکونو کې د ایرانۍ لاریو څو ورځنی ته ځنډ د دغې برخې د فعالانو لپاره جدي ننګونه بللې او د دغې ستونزې د حل لپاره یې د جدي تعقیب غوښتنه کړې. تایباد ولسوال حسین جمشیدی په دغه ناسته کې وویل د غارون د خراسان رضوی ولایت د صادراتو اصلي لار ده. دغه ولایت له 80% څخه زیات صادر شوي توکي له دغه سرحده ګاونډي هیواد ته لیږدول کیږي. د ایران د تایباد ولسوال د غارون د آزادې سوداګریزي صنعتي سیمې د فعالیت د پیل په اړه هم وویل دا سیمه د کورنۍ او بهرنیو پانګوالو د جذبولو لپاره مناسب فرصت دی او که بیخ بنایې بشپړ شي نو د کار موندنې او سیمیز اقتصادي پراختیا په برخه کې به مهم رول ولوبوي. هغه د اجرایی ادارو ترمنځ پر همغږي هم ټینګار وکړ او دغه راز یې وویل دا د غارون د ظرفیتونو له غوره کارونې سره به د ایران او افغانستان په اقتصادي اړیکو کې یو لړ بدلونونه رامنځته شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خراسان رضوی ولایت د تایباد ولسوالۍ د دوغارون رسمي سرحد د ایران د مهمو سوداګریزو دروازو په توګه د ایران او افغانستان ترمنځ د اړیکو اساسي پل ګڼل کیږي. دا سیمه د ځانګړي اقتصادي سیمې او په وروستیو کې د آزادې سوداګریزي صنعتي سیمې په لرلو سره د ایران له جنوبی بندرونو څخه افغانستان او دغه راز د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د توکو په ترانزیټ کې چورلیزي رول لوبوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د احصایو د ادارې لخوا د خبرو شویو شمیرنو له مخې د ایران له بندرباسه افغانستان ته د ترانزیټ تر ټولو زیاته اندازه د دوغارون سرحدی لارې څخه ترسره کیږي. په تیرو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورټي او ډیپلوماټیکو ملګرتیاو د ساوی زیاتوالی او د ایران د خراسان رضوی ولایت په نړیوالو ترانسپورټي شرکتونو کې په پراخ شتون سره د غارون د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د پاملرنې مرکز ګرځېدلې دی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زموږ یو ساته مازیګرنې پښتو خبرونه اورئ.
ستوري پلمن کې
ډیرو ګرانو مینوالو ستوري پلمن کې له یو بل پروګرام سره زفاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په دې برخه کې د سعدي عربي شاعري په ژبه باندې د هغه مهارت او د دواړو ژبو لپاره له عامو موضوعاتو د هغه ماهرانه استفادې جاج اخلو. د بغداد د سقوط په اړه د هغه له مشهور قصیدې نیولې تر ژبني باریکیو او کلامي موسیقي پورې زموږ سره ملګري ووسئ، ځکه چې د سعدي د عربي شعر حیرانوونکي نړۍ ته سفر کوو او دا به معلومه کړو چې څنګه هغه په خپلو الفاظو سره د کلتورونو ترمنځ پل جوړ کړی دی.
دوستانو د دې پروګرام په تیرو برخو کې مونږ لا تاسو سره د مشهور ایرانی شاعر سعدي شیرازي د وخت او ژوند په مختلفو اړخونو خبرې وکړې. د پروګرام په دې برخه کې غواړو بلې موضوع ته لاړ شو او د سعدي کارونو ته لایو نوی زاویه وګورو. مونږ په هغه چې د سعدي په آثارو کې په عربي ژبه هم بیتونه، جملې او مطلبونه شته. لا همدې عمله غواړو په دې پروګرام کې د سعدي په ژبه کې د عربي ژبې د جلواګانو په اړه در سره خبرې وکړو. سعدي شیرازي هغه شاعر دی چې په فارسي او عربي ژبو کې بیساري آثار پنځولي دي او په دواړو ژبو کې فصاحت او جمالیات اوشتا رسولي دي. سعدي په بغداد کې زده کړې وکړې او په عربي ژبه دومره مسلط شو چې حتی په عربي ژبه شعرونه وویل. د فارسی ژبې د خلکو آثارو په لیکلو سربیره دغه فصیح ایرانی شاعر د عربي شعر لپاره هم بیساری استعداد درلود او د عربي شعر شاوخوا شپږ سوه دوه اتیا شعرونه، یعنی هغه شعر چې یو شعر یا کرخه په فارسی ژبه وي او بل شعر یا کرخه په عربي ژبه وي، د سعدي لخوا په یادګار پاتې دي. د هغه تر ټولو مهمه قصیده د ریا قصیده ده چې هغه د بغداد او د مغولانو په لاس د هغه د سقوط په اړه ویلې ده.
د احسان عباس په نوم یو لوی عرب عالم او څېړندی د دې قصیدې په اړه ویلې دي: که سعدي له دې اثره پرته بل عربي اثر نه درلودلی، نو دا یوه قصیده به هم د هغه د عربي شعر د ارزښت ښودلو لپاره کافي وه. سعدي په خپلو عربي شعرونو کې هم له ادبي ښکلا او په بهترینه ممکنه بڼه کار اخیستی. د هغه په عربي شعرونو کې غژملتیا، توازن او ټولې ادبي ښکلاوې او شاعرانه ټکي هم په نازک ډول لیدل کیږي. د سعدي د عربي شعرونو په اړه یو بل په زړه پورې ټکی دا دی چې سعدي په خپلو عربي شعرونو کې ورته ځانګړې او شخصي ځانګړتیاوې کارولې چې په فارسي شعرونو کې څرګندې دي. شاید تاسو لپاره دا پوښتنه رامنځته شي چې آیا فارسي او عربي شاعري په جوړښتي ډول یو له بل سره تړاو لري؟ لکه سعدي وکولای شو چې په فارسي کې د خپلو ځانګړو تخنیکونو په کارولو سره په عربي ژبه شعرونه جوړ کړي. په ځواب کې باید وایو هو، په دواړو ژبو کې ډیر موضوعات مشترک دي. ځینې وختونه موږ احساس کوو چې د سعدي عربي شاعري د هغه د فارسي شعرونو شاعرانه ژباړه ده، او ځینې وختونه برعکس. خو مهمه خبره دا ده چې سعدي دا عام موضوعات په دومره مهارت او ښکلي ډول وړاندې کړي دي چې هیڅکله تکراری نخکاری. سعدي شیرازي په خپلو آثارو په پراخه کچه عربي ژبه کارولې ده. په دې استعمال کې د قرآن کریم آیتونه، حدیثونه، عربي شعرونه، متلونه او عربي عبارتونه شامل دي چې د عربي ژبې په اړه د هغه مهارت او له عربي کلتور او ادب د هغه اثر منل خي.
گرانو ملګرو، مونږ پوهیږو چې سعدي هغه شاعر و چې په فارسی او عربي دواړو ژبو شعرونه ویل او په دواړو ژبو بیساری آثار رامنځته کړي دي. پزړه پوری خبره ده چې سادی په خپل عربي شعرونو کې ځانګړي کلمې او فعلونه کارولې دي چې له موضوع او مزاج سره سم دي. د مثال په توګه په یو قصیده کې چې هغه د مغلو لخوا د بغداد د سقوط په اړه لیکلی و، هغه بیا بیا د بیکی یبکی یا بکا فعل کارولې چې معنا یې ژړل ده، ترڅو خپل ژور غم او خفګان څرګند کړي. په دې قصیده کې هغه د صبر کلمه ډیره کارولې ده، ترڅو د هغه ناورینونو په وړاندې چې مغلو په عراق راوستي وو خپل بې وسي وښي. لکه څنګه چې د دې ناورین په وړاندې صبر کم وو، د کلمو په انتخاب کې دا باریکۍ او دقت ښایي چې سادی په عربي ژبه څومره مسلط وو او څنګه یې وکولی شول چې دا ژبه په غوره ممکنه طریقه د خپلو احساساتو او افکارو د څرګندولو لپاره وکړي. ګرانو مینوالو، مونږ په لنډه توګه هغه باریکۍ ذکر کړی چې سادی په عربي ژبه د شعرونو په لیکلو کې ورته توجه او پاملرنه کړی وه. په دوام کې به مونږه د سادی په عربي شعرونو کې د ادبي امکاناتو څو مثالونه وڅېړو، ترڅو وګورو چې څنګه د متواضع حکیم او خوږ ژبې ایرانی شاعر د عربي شعرونو په لیکلو کې ادبي ښکلاوې کارولې.
د سادی د عربي شعرونو یو غوره ځانګړتیا د تشبیهاتو مهارت کارول دي. سادی په خپلو شعرونو کې تشبیهات په داسې ډول کاروي چې د هغه د شعر کیفیت په ډراماتیک ډول لوړوي. د هغه په شعر کې ښکلي تشبیهات هغه ته یو ځانګړی بډایتوب ورکوي. سادی ډیر حسي استعارات کاروي، یعنی هغه تشبیهات چې د پنځو حواسو په مرسته درک کیدلی شي. د مثال په توګه هغه ممکنه ده د خپل معشوقې ښکلا له لمر سره پرتله کړي، یا د هغې خوندور غږ د مرغیو له سندرې سره پرتله کړي. خو د سادی هنر یوازې د کلمو په انتخاب او د تشبیهاتو کارولو پورې محدود نه دی. سادی د خپلو شعرونو په سټایل او ژبه کې د موسیقۍ له عناصرو هم ښه ګټه پورته کړې ده. په فارسی او عربي شعرونو کې موندل شوي مترادفاتي اقداماتو سربیره سعدي نور عوامل هم کارولي چې په یو ډول د هغه د کلمو موسیقي زیاته کړې وه. هغه عوامل لکه د اصطلاحاتو ډولونه، یعنی د هغو کلمو سره لوبې کول چې ورته تلفظ لري خو مختلفې معناګانې لري، ښکاره او پټ یوه شانته حروف، انتشار په مختلفو کلمو کې د یوه ټکي تکرار، د کلمو بیا بیا تکرار، مناسب ملاتړونه او په بیتونو کې لفظي انډولونه.
ایزنو دا پام ور خبره دا چې سادی دا عناصر په هنري او هوښیارانه ډول کارولې دي. په دې ډول چې داغه د شعر اوریدونکو یا لوستونکو مخکې لدې چې په شعر کې کارول شوی ادبي تخنیکونه وګوري، د دوی ښکلا، غږملتیا او لطافت متوجه کیږي. په حقیقت کې سادی خپل آثار په داسې ډول پنځولی چې داغه د شعر موسیقي کا په فارسی یا عربي په لاشعوري ډول د مخاطبانو پر روح او روان اغیز شیندي. ګرانو مینوالو، په دې پروګرام کې مونږ هڅه وکړه چې د سادی شیرازي او داغه د قیمتي آثارو ښکلي نړۍ ته څلګ نږدې شو. د سادی عربي شعرونه چې ژور مفاهیم او مهم ادبي عناصر پکې کارول شوي، په دې ژبه کې د هغه د فصاحت او بلاغت د قدرت خودنه کوي. د هغه دا ورتیا چې ژبه سره یوځای کړي او په خپل شعرونو کې تشبیهات او موسیقي وکړي، هغه په دې بېساري آثارو بدل کړي چې کوي شي په اسانۍ سره د هر اوریدونکو یا لوستونکو زړه تسخیر کړي. سادی د خپل الفاظو په حکمت او خکولا سره پر اختیا د کلتورونو او ژبو ترمنځ پلونه جوړ کړی دي. مونږه هیله لرو چې د پروګرام تاسو ته د الهام درکړی وي او هڅولی وو چې د دې لوی شاعر د کارونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. یاد ولرئ چې د سادی کلام که په فارسی وي یا عربي ژوندې او پایدار دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ستوري په لمن کې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری شه.
د مقاومت غږ. د تهران د پښتو خبرونه درنو او قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زفاتمی ل خپل محترم همکار
حامد سیم افسره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شیو چې د مقاومت غږ یعنی د خبرګول د څلرمې بریا په مناسبت ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوږو دوستانو، د غبرګولې څلورمه یعنی د مقاومت د درنښت ورځ، یعنی د مقاومت چغه، هغه ورځ چې حتی په ډیرو سختو شرایطو کې موږ کولی شو په امید او یووالي سره ودرېږو او خپل برخلیک جوړ کړو. مخکې له دې چې د دغې ورځې د اهمیت په اړه درسره وغږیږو، راځئ چې د هغه خار په اړه لږ څه پوه شو چې د دغې مقاومت د سیمبل شو، یعنی دیسپول. دیسپول د ایران په جنوب لویدیز کې د خوزستان ولایت یو له تاریخي خارونو دی، هغه خار چې زرګونه کاله پخوانی تاریخ لري او تل د کلتور، تمدن او سوداګرۍ مرکز دی. دا دیسپول تاریخي پل چې د ساسانیانو دورې پورې اړه لري، د وخت په تیریدو سره د دغه خار د استقامت سیمبل وګرځیده. داسې پل چې د ساسانی پل په نوم سره هم پیژندل کیږي او لا هم موجود دی. په 1980 میلادي کال کې د عراق د صدام لاین په مشرۍ د ایران په وړاندې جګړه پیل شوه. داسې جګړه چې اته کاله یې دوام وکړ او په ایران کې د تپل شوي جګړې یا مقدس دفاع په نامې سره پیژندل کیږي. دیسپول د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله د دښمن د توغندیز بریدونو یو له اصلي هدفونو څخه و. هغه څه چې دیسپول یې په تاریخ کې تلپاتې کړ، د دغه خار د خلکو روحیه وه، ځکه چې پر دیسپول د دښمن لخوا په وار د واره بمباری وشوه، خو د دغه خار خلک هیڅکله له خپل خار او کورونو څخه ونه وتل، بلکې پاتې شول او مقاومت یې وکړ. دا دیسپول خار د ایران په وړاندې د باسي رژیم اتکلن تپل شوي جګړې په بهیر کې د یو سلو شپږاویا اوږد واټن ویشتونکي فراګ او سکارډ بی توغندیو سره وویشتل شو. د عراق جنګي الوتکو د دیسپول په بې دفاع خلکو 479 بمونه او راکټونه وغورځول او د دغه خار په مختلفو برخو 5,800 توپو ګولۍ هم ولګېدې. د دغو وحشي ډوله بریدونو په نتیجه کې په دیسپول کې 19,500 استوګنیز، سوداګریز، تعلیمي او مذهبي کورونه او ودانۍ په دې اتو کلونو کې له 20% پورې ونړېدې. همدارنګه د دیسپول خلکو د اتو کلونو نابرابره جګړې په بهیر کې د وطن لپاره 2,600 شهیدان، 400 جانباز، 425 آزاد شوي کسان او 1,040 لا درک کسان وړاندې کړل. او داسې شول چې په اتو کلونو تپل شوي جګړو کې د دیسپول د خلکو د مقاومت په درناوي دغه خار د اسلام ایران د مقاومت په پلازمینې ونمول شو.
عزتمن اوریدونکو، د دیسپول خلک سره له دې چې خپل عزیزان له لاسه ورکړل او کورونه یې ویجاړ شول، له خاره ونه وتل. ښوونځي لا هم پرانیستي وو، په بازارونو کې فعالیت دوام درلود. ژوند که څه هم له ستونزو سره مل و، خو بیا هم روان وو. تصور وکړئ په داسې خار کې ژوند کوئ چې هر شیبه چاودنه کیدای شي، خو هیله، درسونه او کار لا هم دوام لري. د غبرګولې څلورمه هغه ورځ ده چې د دې مقاومت په درناوي په ایراني کال هنداره کې د مقاومت او استقامت ورځ او د دیسپول ورځ نومول شوې ده. دا ورځ د هغو خلکو د ژمنې یادونه کوي چې د خپلې خاورې لپاره ودرېدل او دا یې وښودله چې ایمان او یووالي کولی شي د تیارو له زړه څخه رڼا رامنځته کړي. له جګړې وروسته کلونو کلونو کې دا ورځ د هغو ټولو کسانو سمبول به ګرځي چې په ایران او نړۍ کې د د ظلم او تیری په وړاندې ودرېدل. د غبرګولې څلورم نیټه یوازې یو قوم پورې اړه نه لري، دا ورځ په نړیوال پیغام لري، د ټولو هغو ملتونو لپاره پیغام چې د ستونزو، جګړو او ګواښونو په وړاندې ولاړ دي. هغه پیغام چې وایي تر هغه چې خلک په خپلو زړونو کې هیله ژوندۍ وساتي، هیڅ ځواک نشي کولای دوی ته ماته ورکړي. د جګړې له پیل راهیسې د عراق باسي دښمن د هغو شپږو لښکرو څخه چې پر ایران باندې د برید لپاره چمتو کړي وو، د دوو لښکرو په چمتو کولو سره پلان درلود چې دسفول فتح کړي او له دې لارې خوزستان ونیسي. خو د دسفول د خلکو سخت مقاومت د دې هدف د ترلاسه کېدو مخه ونیوله. که د دسفول د خلکو مقاومت نه وای نو خوزستان به سقوط کړی وای. په 1901 میلادي کال کې له یو کال جګړې وروسته د عراق لخوا د اشغال شویو سیمو د آزادولو لپاره د عملیاتو له پیل سره سم د دسفول د خلکو د مقاومت اهمیت روښانه شو. دسفول هغه کلا وه چې ځوانو ایرانی مبارزانو په څو لویو او بریالیو عملیاتو سره د 8 میاشتو په اوږدو کې د خرمشار تر آزادولو پورې له هغه ځایه د عراقي باسي پوز ایستل پیل کړل. د ایران اتلو مبارزانو د فتح المبین عملیاتو، طریق القدس عملیاتو او په پای کې د بیت المقدس سترو عملیاتو په ترڅ کې د عراقي د بحثي پوز سازمان بنسټ له منځه یووړ.
دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د وینا په اساس د ایران او عراق د باسي جګړې پر مهال د دسفول خار د ستراتیژیک اهمیت په اړه درسره غږیو. د تبل شوي جګړې پر مهال د دسفول خار د اهمیت په اړه حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی فرمایي، د جګړې په بهیر کې دښمن ته د دوی سیمې ډېرې مهمې وې، یو د آبادان ټاپو او بل هم دسفول. دسفول له دې امله مهم و چې که دوی له کرخه پله څخه تیر شوي وای نو دسفول ته یې ګواښ کولو او د دسفول لاره یې تړله نو ټول خوزستان محاصره کېدلو او زموږ لارې تړل کېدې. له همدې امله دسفول د دښمن لپاره ستراتیژیک اهمیت درلوده. نو تاسو وګورئ، دښمن 15 یا 16 لښکرې د دسفول په وړاندې په انتظار کې درولې وې. د ایران او عراق د جګړې پر مهال حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د دسفول خار ته سفر کړی او په دغه خار کې د خپل شتون یوه خاطره بیان کړې ده. دوی فرمایي، وروسته له دې چې په دسفول خار کې پر بې دفاع او بې سرپناه خلکو د عراقي اجیرانو لخوا برید وشو چې موږ په هغه شپه په دسفول کې وو، زه سهار خار ته لاړم او په کوڅو کې ګرځېدم، شپه مو له خار څخه بهر د هوایی ځواک په اډه کې تیر کړه. د ورځې مې وویل لاړ شم وګورم په هغه ناورینون کو پیښو سره چې په دغه ښار کې رامنځته شوي ده. ممکنه ده د شپې په نیمایي کې له 100 څخه ډیر بې ګناه او بې دفاع نارینه، ښځې او ماشومان وژل شوي وي. لاړم وګورم د خلکو روحیه څه ډول ده. په دې ښار کې د ایماني ژوند او کلک هوډ نښه په سترګو کې دی. د دغو خلکو د عظمت او زړورتیا په مقابل کې د دوی نارینه او ښځینه او ځوانانو او زاړو بوډاګانو انسان حیرانوي. د عراق اجیر رژیم د دې لپاره چې دسفول له خلکو څخه خالی کړي او انقلابي ځواکونه له هغه ځایه وباسي، په دغې ناوړې دسیسې باندې لاس پورې کړ. د ښار خلک یې په توغندیو سره په نښه کړل، خو خلکو داسې عمل کولو لکه چې په ښار کې هیڅ نه وي شوي. البته تکړه ځوانانو شعارونه ورکول او ویل یې موږ ته وسلې راکړئ څو لاړ شو او غچ واخلو. ما له خلکو سره خبرې وکړې. په هغه شپه چې پیښه رامنځته شوې وه، په سبا مازدیګر باندې زرګونه کسان په جوش او جذبې او ولولې سره د دسفول ښار په جامع جومات کې سره غونډ شول. زه د یوه انسان په توګه له دې دومره میړانې څخه چې له میړانې سره مینه لري، له سرشیندنې سره مینه لري، خپله مننه او قدردانی مې هغه سرشیندونکو خلکو ته وړاندې کړه. او اوس هم د دسفول ښار ټولو خلکو، یعنی نارینه او ښځینه، ځوانانو او زړو باندې درود وایم. میړنی، مؤمن،
او پر خدای توکل کوون کی خلق دیسفل چې د ایران د اسلامی جمهوریت د تکلنې جګړې د مقاومت سیمبل په توګه وو د خپل خلکو د مثالی مقاومت سره د تیر کوونکو په وړاندې بریالی شو. د دیسفل خلق په خپل ایمان او میلما پلنې سره تل د مبارزانو ملګری او مرستندویان وو او تر وروستۍ شېبې پورې له امام خمینی سره د خپل تړون دفاع وکړه. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د دیسپول د خلکو په ستاینه کې فرمایلی، تاسو د دیسپول خلکو ازموینه وکړه او له دې امتحان څخه په ښه توګه راووتلې. تاسو د اسلام په وړاندې خپله دنده ترسره کړه.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دیسفول د ورځې په ځانګړي پروګرام سره دغه مطلب پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سرلوړی اوسئ.
لمانځنه خدایا، کله چې ځان ته وګورم وایم تر ما هسکېرلې څوک دی؟ کله چې تا ته وګورم وایم تر ما ښاغلی څوک دی؟ کله چې سترګې ځان ته واړومه وایم چې بد تر ټولو خلکو یما. خو چې له ځانه یو پل وړاندې ولاړ شم د عرش له بامه د ځان سیل کړمه. خدایا، په سر کې اوبه لرم په زړه کې لمبه، دننه ناز لرم د باندې اسره، په داسې سمندر ګډیم چې ساحل نه لري، په داسې خوږو خوږمن یم چې درمل نه لري. سترګې مې داسې څه ته زیرې دي چې ژبه یې توان د ویل نه لري. دښنه وایي چې دا مان ویل ناسم دی، څوک چې سترګې د لید نه لري لمر ګرم دی.
تلپات خوشبویی. تهران رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تلپای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گران و اوریدون کو دا تلپات خوشبوی پنوم نوی پروگرام دا بیلا بیلو مذهبی او دا معارف و دا موضوعگانو پا اکلا دا ایران دا اسلامی انقلاب دا سلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لطوگی بیانوی. د تلپات خوشبوی پنوم خو شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغه معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یو تر ټولو ستره دنده ده. و مو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې و مو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم گواخ دی. کچیری شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پر لپسې ډول در ورسیږي، او کچیری کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانه او عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته، او کچیر تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنن کې سستی ده، او کچیر د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف اورباندی واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه اورباندی واکمن شو، او هغه خلق ووجل او په شزو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه و تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ، او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.